سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه سفي الله ستانګزای مو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلاست وایم د افغانستان او پاکستان دینی علماو د تونلاری او ترهګری هر بڼه مردود او بلل او په ګډه د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه.
ډېر خصص نمونه ودی ولې شو په اعلامیه کې راغلی چې په افغانستان کې جنگ د حل لار نه ده، یوازې مونږ کولی شو په افغانستان کې د صلح د لارې نه مونږ هدف ته ورسیږو.
دا دینی آلمان پرون په مکه کې غونډ شوی و. له آلمان نه افغانستان ته راستانه کړل شوي کډوال وایي دلته یو تیاره راتلونکي برخلیک اندېښمن کړی دی.
سال هغه نم چې ما کار وکړ ماته دوه وارې منفي م راکړه. لاړه ما د خپل د حال مشکلات د هغوی ویلې چې دغسې د مونږ ولایت کې بدبختي زیاته ده، جنګ ده.
د امریکا او برېټانیا مشرانو په خپله لومړنۍ مخامخ لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او ژورتیا ژمنې وکړې او راشد خان بیګا د پاکستان په سوپر لیګ کې 15 وکټې واخیستې. دا هر څه تر خبرونو وروسته. د مهم خبرونو سره ټکی، د امریکا د دفاع وزیر وایي د دوی پوځ مخکې له مخکې د افغانستان له بهره په دغه هیواد کې محاربوي او نظارتي عملیات پیل کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخارش کمیش ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایي برید کړی دی. هغه پاکستانی ملا نیول شوی چې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی ته یې د مرګ ګواښ کړی و. پوره خبرونه. د امریکا د دفاع وزیر وایي د دوی پوځ مخکې له مخکې د افغانستان له بهره په دغه هیواد کې محاربوي او نظارتي عملیات پیل کړي دي. لوی راستن دا خبره پرون پنجشنبه د سنا مجلس استماعیه غونډه کې وکړه. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې آستن د دې پوښتنې په ځواب کې چې له افغانستان د خپلو ځواکونو له وتلو وروسته د لویو ښارونو د سقوط مخنیوي کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوي او که نه څه ونه ویل. نوموړي وویلي د احتمالي اقداماتو په اړه ګمان نه کوي، خو زیاته یې کړه چې د سرتیرو له وتلو وروسته به یې افغان ځواکونو ته د وی ملاتړ برابرول سخت چاره وي. د امریکا دفاع وزیر ویلي د دوی پوځ د مهال فارس خلیج کې الوتک لیږدونکو بیړیو افغانستان ته کشفي الوتکې لیږي. د ویلي امریکا لا غوراوی په پام کې لري چې د افغانستان په ګاونډ کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي چې افغانستان ته د الوتنې مزه لنډ شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د افغان دولت مرکچیانو د سولې د خبرو پر ګړندي کولو بحث کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د لید کاته پرون پنځشنبه د قطر پلازمینه دوحه کې وشول. اعلامیه کې راغلي د لیدنه کې پر اساسي موضوعاتو د تمرکز په اړه بحث شوی چې هغه د خبرو اجنډا د سولې بهیر او پکې د سیمې د هیوادونو ونډه ده. خلیلزاد له دې وړاندې کابل ته تللی وو او هلته یې د ولسمشر اشرف غنی په ګډون له بیلابیلو افغان چارواکو او سیاستوالو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخارش کمیش ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایي برید کړی دی. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا برید پرون له غرمې وروسته شوی چې په پایله کې 8 طالبان وژل شوي دي. دا برید داسې مهال شوی چې د شکمش ولسوالۍ د سقوط خبرونه خپاره شوي دي. دفاع وزارت که څه هم په دې اړه څه نه وایي، خو د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي ویلي ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې ده.
چونکه از شب بای طرف وجه جنگ بشدت
حال تا لشپی راهیس جگره توده روانه و زواکونو تا پو وقت مرسته و نرسیده او حقوی لده زای خاناباد ولسوالی تا شاتک بو کرد. متاسفانه چه ولسوالی سقوط شوه او دا محال ده طالبانو پلاس کده. الو تک هم چلور بجه یا بمبار و
کرد.
طالبانو ویان زبیه الله مجاهده مویلی چه اشکمش ولسوالی ده دوی لاسته ورغلی ده. د پروان مسؤلین وایي وسلوالو د کابل پروان پر لوی لار د عامه روغتیا وزارت یو چارواکی په ډزو وژلی دی. د ډاکټر سلیم رسولی په نوم دا کس د وزارت د تقویتي میکانیزم مسؤل چې پرونی د قرهباغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې موټر سایکل سپرو پر موټر ډزې وکړې. د قرهباغ ولسوال محمد حنیف صدیقی ازادي راډیو سره خبرو کې دغه پیښه تایید کړه. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن ماخوستن د عمان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. لوبه د افغانستان په وخت د ماخوستن په 9 بجو او 30 دقیقو پیلېږي. د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خب عمان از هر راست که فکر
له هر اړخه که فکر وکړو د عمان درجه تر موږ لوړه ده خو موږ په خوا هم په ډاګه کړی چې له هیڅ ټیم څخه بیره نه لرو موږ د یوې ښې پایلې د ترلاسه کولو په هدف له عمان سره سیالۍ ته ځو او ښه تمرینونه مو هم کړي دي
دا لوبې نړیوال او آسیایي جامونو ته د لارموندنې په هدف په قطر کې ترسره کیږي افغانستان تر دې مخکې یوازې یوه لوبه په دې ټورنمنټ کې چې سږ کال بیا روانه شوې کړې ده له بنګلادیش سره یو یو مساوي پای ته رسېدلې د راشد خان د پنځو وکټو خبر هم واورئ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتلی بالر راشد خان بیګا د پاکستان په سوپر لیګ کې پنځه لوبغاړي وسوځول راشد خان چې د لاهور قلندرز لپاره لوبیږي د پېښور زلمي په وړاندې دا وړتیا وښوده او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله
Five wickets for Rashid Khan and it's the first time in franchise cricket in 2020s he's taken a couple of wickets from
Lahore Qalandars yosul awyam mandi khade we aw pawrandi pekhawar team pe yosul shpito mandu isar shu che pake Rashid Khan 15 wicketo muhim role ada kar اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه هغه پاکستانی ملا نیول شوی چې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی ته یې د مرګ ګواښ کړی و د ځایي پولیسو یو قومندان وسیم سجاد پرون وویل چې مفتي سردار علي حقانی د خیبر پښتونخوا په لکی مروت کې نیول شوی دی د ملا په یو ویډیو کې چې ټولنیزو رسنیو ته راوتلی وه ګواښ کړی و چې ملالی یوسفزی د واده په اړه د هغې د وروستیو خبرو له کبله وژني په دې ویډیو کې دا ملا په سټیج له وسلې سره لیدل کیږي او له خلکو غواړي چې پر ملالی پاکستان ته د ورګرځېدو پر مهال انتحاري حمله وکړي ملالی د همدې میاشتې په پیل کې له یوې برطانوي مجلې سره مرکه کې ویلي و تر اوسه نه پوهیږي چې خلک ولې واده کوي هغې دغه راز ویلي که غواړي ژوند کې یو څوک له ځان سره ولري ولې مجبوره یې د واده سند لاسلیک کړي پاکستانی ملا ادعا کړې چې ملالی پر دې خبرو اسلام ته سپکاوی کړی دی او د دومیان تارل په نوم هغه فرانسوی وګړی په څلور میاشتني زندان محکوم شو چې خپل ولسمشر ایمانویل ماکرون یې په څپېړه وهلی و د تارل د زندان حکم پرون د جنوب ختیځ ښار ولینس د یوې محکمې لخوا صادر شو محکوم شوي کس د تېرې سې شنبې په ورځ هغه مهال ولسمشر ماکرون په څپېړه ووهه چې د فرانسې د جنوب یو ښارګوټي کې له خلکو سره روغبړ پیل کړ تارل پر یو دولتي چارواکي په برید تورن دی د دې کار سزا هدا اکثر درې کاله بند او 15,000 یورو جریمه ده د فرانسوي وګړي د خپل کار دلیل له ماکرون نه خپل نارضایتي ښودلې ده د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ راځو د پروګرام لومړی مطلب ته د افغانستان او پاکستان دینی علماو د افراطیت او ترهګرۍ هره بڼه مردوده وبلله او په ګډه یې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه دوی په خپل پرونی آنلاین کانفرانس کې چې د سعودي عربستان په کوربتوب جوړ شوی و وویل چې د جګړې دوام ته پلمې نه دي پاتې کانفرانس د سعودي عربستان د مکې له ښاره د یو 14 مادیز پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسېد دا چې پریکړه لیک کې څه ویل شوي د اسدالله لودین په راپور کې جزئیات اورو
افغان او پاکستانی علماو د تاوتریخوالي او افراطیت هره بڼه غندلې او ټینګار کړی چې د افغانستان د اوږد ناورین یوازنی حل سوله ده دوی د پرونی غونډې په پریکړه لیک کې د قرآنی آیاتونو او نبوي احادیثو په رڼا کې ټینګار کړی چې د مسلمانانو وینه باید ودرول شي او مسلمانان په ورورګلوۍ کې سره ژوند وکړي پریکړه لیک کې راغلي اسلام د سولې زغم او پخلاینې دین دی او لارویان هم باید خپل مخالفتونه قرآن او حدیث ته پروجو کولو سره ختم کړي د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم وایي کانفرانس کې د پام وړ مسله دا و چې ګڼ شمېر پاکستانی علماو په کې د سولې ملاتړ څرګند کړ ښاغلی سلیم ازادي راډیو ته وویل دوی له تیرو دوو کلونو راهیسې د همداسې یو کانفرانس د جوړولو هڅې پیل کړې وې
خاص نمونه ودی ولی شو بعد اعلامیه کم را غی چې په افغانستان کې جنگ د حل لار نه ده یوازې مون کوری چې په افغانستان کې د صلح د لار نه مون هدف ته ورسیږو او د پاکستاني علما او تاکید مو د افغانستان د علما او تاکید مو چې جنگ مردود دی زما به آن باندې دا یو ښه اقدام و دا یو عملی اقدام و چې د اول ځل دپاره د پاکستان علما په کې ګډون وکړو او په اول ځل باندې د پاکستان علما په صلح باندې تاکید وکړو
د افغانستان او پاکستان د نیو علما پرون پنځشنبه د سعودي عربستان په کوربتوب او د اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان تر چتر لاندې سره جرګه شول غونډه کې د افغانستان د علماو مشري د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی کوله او د پاکستانی پلاوی مشر د هغوی د اسلامي او دینی چارو وزیر نورالحق قادری وو د دوی د غونډې پریکړه لیک هم تر ډیره په هغو اسلامي لارښوونو او سپارښتنو متمرکز دی چې الله او د هغه رسول مسلمانانو ته د ښه ژوند لپاره کړي دي. دوی د یو کس وژل د ټول انسانیت وژل یاد کړي دي او ویلي دي د افغانستان د قضیې د حل په تړاو باید د مسلمانانو ټولنه خپل مسؤلیت ادا کړي. د مکې د غونډې په پریکړه لیک کې دغه راز ټینګار شوی چې د افغانستان او پاکستان علما باید د اسلام حقیقي پیغام خپور کړي او دینی نصوص په مناسب ډول تفسیر کړي. پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې د افغانستان او پاکستان علما باید یوه ګډه ټولنه جوړه کړي چې د سولې له روانو هڅو سره مرسته وکړي. دوی ویلي تاوتریخوالی باید له هیڅ مذهب، ملیت، تمدن او نجات سره ونه تړل شي او په خبره یې د افراطیت او ترهګرۍ له لارې د تاوتریخوالي هره بڼه مردوده ده، که هغه د ملکیانو وژل وي او یا هم انتحاري حملې. د پریکړه لیک په وروستۍ برخه کې د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتل شوي چې نوره وینه تویدنه ودروي او یو د بل په وړاندې تحریک کوونکې کړنې پای ته ورسوي. دوی غوښتنه کړې چې د جګړې ښکېلې ډلې باید په صادقانه ډول د سولې خبرې مخته بوزي چې په وسیله یې افغانان د سولې، پخلاینې، ثبات او د نړۍ له پرمختګه برخمن شي. د افغان حکومت د جګړې اصلي اړخ چې طالبان دي د مکې غونډې د پریکړه لیک په اړه مشخص څه نه وایي، خو زیاتوي چې دوی له 2001 کال راهیسې دا تګلاره درلوده چې ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم آزادی رادیو ته وویل دوی چمتو دي چې د سولې خبرې مخته ولاړې شي. د سولې بین الافغاني خبرې تر اوسه ټکنۍ مخته روانې دي او کوم خاص پرمختګ پکې نه لیدل کیږي. د همدې خبرو پر مهال په وار وار د افغانستان له دننه او بهر له طالبانو وغوښتل شول چې له افغان ځواکونو سره اوربند وکړي، خو طالبانو دا غوښتنې رد کړي او ویلي دي هغه وخت اوربند کوي چې خبرو کې پرمختګ وشي.
و موردل چې د افغانستان او پاکستان دینی علماو پرون په مکه کې غونډه کړې ده او د افغانستان د جګړې په پای ته رسیدو باندې ټینګار کړی دی. د سولې فعالان وایي د سیاسي هڅو تر څنګ مهمه ده چې د مکې د غونډې په څیر د دینی علماو هڅې هم د افغانستان د سولې په تړاو لا سره منسجمې او زیاتې شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاحکار عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل د اوسنۍ غونډې توپیر تر پخوانیو هغو دا و چې اوس بهرنیان په وتلو دي. په دې اړه مې له ښاغلي فضلي سره مرکه کړې ده.
سعودي خو تاسو ته معلومیږي چې هغه یو مقدس ځای دی او هلته علما راټولېدل او د افغانستان اوسنی وضعیت باندې خبرې کول تر ډېره حده پورې، که چیرې موږ ته څوګورو دغه اوسنی جنګ هم داسې مذهبي اړخ لري. نو ښه خبره به دا وي چې د نړۍ علما په شمول د افغانستان حتی د طالبانو د طرف نه هم که چیرته علما وي، ښه خبره دا ده چې دا د علماو د نظارت لاندې د افغانستان اوسنی وضعیت ته د پای ټکی کښېښوو چې دا یو نیک اقدام دی. واقعا هم یو خو هغه سیاسي آیات دی چې د افغانستان او د طالبان ترمنځ په قطر کې فعلا هم ادامه لري، او په زمن کې که چېرته خپله د افغانستان علما او د سیمې هیوادونه او خصوصا دغسې اسلامي ممالک لکه مکه معظمه کې چې دغسې یو کنفرانس جوړېږي د نړۍ د علماو او دغه رنګه اسلامي نړۍ سفیران او نور علما په دې کې اشتراک کوي او د افغانستان د جنگ په مسلې باندې بحث کوي د دینی لحاظه، نو دا یو شری سبغم لري. ښه خبره دا ده چې دغه کنفرانس لکه اوس چې جریان لري چې دا نور هم ادامه پیدا کړي، زما په نظر دا یو مثبت اقدام دی او موږ کولای شو چې بالاخره د علماو په توسط باندې دغه جنگ ته د پای ټکی کېږدو، بالاخره یو تفاهم ته سره ورسیږو د اسلامي شریعت په رڼا کې، او دغه جنگ هم پای ته ورسیږي او افغانان یو داسې سولې ته سره ورسیږي چې په آینده کې بیا هم دغسې یو مشکل سره مخامخ نه یو. اوس که چیرې موږ تاسې وګورو د هرې ورځې په تېرېدو سره جنگ زیاتیږي او بارانیان هم په وتو دي، نو ښه خبره دا ده چې د یو اسلامي چوکاټ په رڼا کې د افغانستان جنگ ته د پای ټکی کېښول شي.
مخکې هم د افغانستان د سولې په ارتباط باندې حداقل په سعودي عربستان کې دوه درې غونډې شوې دي، هلته هم دیني عالمان راټول شوي وو د اسلامي همکارۍ د سازمان او نورو، مګر هغو غونډو تاثیر ونه کړ د افغانستان په شرایطو باندې. فکر کوي اوسنۍ غونډه به مهمه وي، څه فرق لري تر نورو غونډو دا اوسنۍ؟
یقینا هم د دې نه مخکې په سعودي عربستان کې هم دغسې په ملیشیا کې او په نورو اسلامي هیوادونو کې هم دیني علما سره راټول شوي وو، نو ښه خبره به دا وي چې جانب مقابل هم په دې کې اشتراک درلودی نو نور به هم تاثیرات زیات وای. خو په هر حال دا یو نیک اقدام دی دغه د خیر ناسته ده او دلته علما دینی بحث کوي په د وسنی جنگ باندې. په دغه وسنی شرایط کې نسبت وغه نور شرایط دا فرق دی چې په اوس حالت کې د امریکایانو هغه نظامي حضور مخ په ختمېدو دی په افغانستان کې، نو بین الافغاني جنگ دی. د دې دپاره واقعا هم د دغسې علماو ناسته او بالاخره یو شرعي حل لار پیدا کېدل دا اړین دی. نو زما په نظر که چېرته دا ادامه پیدا کړي او دغسې په نورو اسلامي هیوادونو کې هم داسې کنفرانس دایر شي، نو ښه خبره به دا وي چې د طالبان د لورو هم په دې کې علما اشتراک وکړي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاحکار او د سولې فعال عزیز الله فضلي و چې د مکې د غونډې په اړه خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده.
زمون ښه بینالمللي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن.
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
هغه افغانان چې په وروستیو کې له آلمان افغانستان ته راستانه کړل شوي وایي دلته یوه تیاره راتلونکي برخلیک اندېښمن کړي دي. تازه د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ 240 افغان کډوال له آلمانه ایستل شوي دي. په دې راپور کې د ځینو دغو کډوالو د ژوند په اړه حکایت شوی دی.
نو زما خپل کاروبار، هر څه وظیفه، هر څه شکر او الته، زه به مې مرزوا، هر څه مې خپل
مشکل. دا د سلریش کردن جمشید غږ دی چې د بیرته راستنېدو په اړه حکایت کوي. د دې لغمان ولایت اوسیدونکي د نامنې او د وی روخانه راتلونکي هیل وړ کړ چې شپږ کاله مخکې د آلمان په لور وخزیږي. د وی سره لدې چې هلته آلمانی ژبه زده کړه او کار هم ومند، خو د کډوالۍ غوښتنلیک رد شو. له آلمان نه د جمشیر په څیر د نورو ایستل کېدل سبب شول چې د فرانسې ته لاړ شي.
څلور کاله ما خپل سپین کار وکړ چې ټیکس مې مر کړی، مالیات مې مر کړی. سل له هغه نم چې ما کار وکړ ماته دوه وارې منفي م راکړه. په دې وجه باندې چې ماته منفي په دې وجه راکړه چې ما وخت چې خپل قاضي یا وکیل ته ما خپله مراجعه وکړه، لاړه ما د خپل د حال مشکلات یې هغه وویلې چې دغسې د مونږ ولایت کې بدبختي زیاته ده، جنګ ده. زه نسم تللی چې هلته لاړ شم، د کور نه یوازې د کورنۍ مشر زوی زه یم. زه خپله نسم تللی په هغه ولایت ته بېرته چې په دې چې مونږ ته تعدیدات زیات دي.
دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ 240 افغان کډوال له آلمان نه وایستل شول. بل شپږ دېرش کلن شاولي دی چې وایي په ایران کې له څلورویشت کلونو اوسېدو وروسته له کورنۍ سره آلمان ته کډه شو، خو له شپږ کالو وروسته له آلمان نه وایستل شو. د شاولي مېرمن او درې اولادونه په آلمان کې دي. دی وایي لومړی ځل دی چې افغانستان ته راغلی او هیڅوک نه پېژني.
د سیشن بی پورز می ډیپورټی راغله. راته ویل ته باید لاړ شي. ورته و می ویل ما د پناه غوښتنې غوښتن لیک ورکړی او څه به کیږي. راته ویل وخت نشته، باید ډیپورټ شي. دلته ښه راتلونکی نه وینم، ډیر اندېښمن یم، په ځان ډارېږم. دلته لوی شوی نه یم، ډیر ډارېږم.
په ورته وخت کې د کډوالو او راستنولو چارو د وزارت د خبرونو سلاحکار عبدالباسط انصاری سره له دې چې پر نام نه یو اندېښنه خی وای،
په عین حال کې ځینې مرستندوی مؤسسات او هیوادونو چې په دغه برخه کې مرستې ترسره کوي او په عین حال مراکز د فنی او حرفوي مراکز هم ایجاد شوي دي چې دوی کولی شي په دغه مراکز باندې زده کړې وکړي، د دغه مراکز نه فارغ شي او په اجتماع کې آزاد فعالیت ولري.
د ښاغلي انصاري په خبره له 2016 کال راهیسې چې له آلمان نه افغانان په زور یا په خپله خوښه هېواد ته راستانه کړی شوي، شمېر یې په ټوله کې 15,213 ته رسېږي. د دغه وزارت د شمېرو له مخې 6.5 میلیونه افغانان په نورو هېوادونو کې میشت او یا یې د پناهندګۍ غوښتنلیکونه ورکړي دي چې ډېری یې په ایران او پاکستان کې دي.
قدرمنو اوریدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانی هم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ خامخا ماسک نه استفاده وکئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی الامکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.
جمهوری ریاست رسمان په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی په نوم د یوې څلورلارې نومول منظور کړل. جمهوری ریاست د دې کار هدف له خبریالانو او د بیان له ازادي ملاتړ بللی دی. د محمد الیاس دایی کورنۍ د حکومت دا پریکړه ستایي خو له دې د زیاتو کارونو هیله ښیي. بلخوا له رسنیو او خبریالانو ملاتړي بنسټونه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. جزئیات په دغه راپور کې.
جمهوری ریاست د اطلاعات او فرهنګ وزارت هغه وړاندیز منظور کړی چې له مخې په هلمند کې یوه څلورلارې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی په نوم نومول کیږي. ازادي راډیو ته د دې وړاندیز او منظورۍ مکتوب رسیدلی دی. په دې مکتوب کې د جمهور رئیس غنی له قوله لیکل شوي د خبریالانو د بیان له ازادۍ څخه د ملاتړ په موخه له وړاندیز سره سم د شهید الیاس دایی په نوم د وړاندیز شوی څلورلارې نومول منظوروم. د حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل نوربدا وا ټرسمن د الیاس دایی په نوم یادیږي.
د اطلاعات فرهنګ وزارت د جادو او واټونو د نوم ایښودنې مرکزي کمیسیون له لوري قید شوی و او ولسمشر ته وړاندې شوی او منظور کړ. نوربدا واټ رسمن د شهید الیاس دایی په نوم وي.
هلمند کې د الیاس دایی څلور لارې د هغه کور ته نږدې د ولایت مقام پر سړک د چې د وی په میاشت کې د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د هلمند ولایت د خبریالانو ټولنې په همغږۍ د هغه په نوم ونوموله او وروسته جمهوري ریاست ته د منظورۍ لپاره وړاندې شوه. د الیاس دایی کورنۍ د حکومت له دې پریکړې هرکلی کوي خو وایي د دایی خدمتونو او هڅو ته په کتو باید لا ډېر ځایونه د هغه په نوم شي. د هغه ورور مدثر دعوت ازادي راډیو ته وویل
شهید دایید هلمند لپاره ډیر کار کړی و. د هلمند په سختو شرایطو کې په هر ډول حالاتو کې د هلمندیانو غږ پورته کړی و. د هلمندیانو یوازې زموږ د کورنۍ غوښتنه نه بلکې د هلمندیانو غوښتنه دا ده چې ځینې نورې ساحې هم د ده په نوم ونومول شي، ښوونځي او داسې نور ځایونه چې مهم وي او د ده د ژورنالیستیکي خدمتونو پورې اړه ولري.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال تیر کال د لړم په 22مه په لښکرګاه کې د ده په موټر پسې د نخلول شوي ماین د چاودنې په پایله کې ووژل شو. افغان حکومت د هغه د قتل په تور د یو تن د نیولو خبر ورکړ خو تر اوسه یې په دې اړه لا ډېر جزئیات نه دي ورکړي. بلخوا له رسنیو او خبریالانو ملاتړي بنسټونه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ اجرایي رئیس مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د خبریالانو د وژنو او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې پسام ډول وڅېړي.
مهم داده سه د خبریالانو هغه دوسیه په پزنګړی توګه د خبریالانو د قتل دوسیه بررسی کیږي کنه، د شهید الیاس دایی خپل دوسیه بررسی کیږي کنه، د هغه قاتلان قانون منګلو ته وسپارل سي کنه.
خو د افغانستان حکومت ډاډ ورکوي چې د خبریالانو سره د تاوتریخوالي او د هغوی د قتل هر ډول قضیه به څېړي او په دې برخه کې د ډیرو دوسیو په اړه د څېړنو لپاره خبر ورکوي. خو لا هم د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالي او ګواښونه روان. افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ د شمیرو له مخې د 2021 کال له پیل تر اوسه د رسنیو 9 تنه کارکوونکي او خبریالان وژل شوي. تیر 2000 کال کې دا شمیره 14 تنه وه.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې واورې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي د امریکا متحده ایالاتونه دا مسله ارزوي که افغان ځواکونه له ستونزو سره مخامخ شي د طالبانو پر ضد هوایي بریدونه وکړي که ونه کړي. ورځپاڼې څرګندوي چې د امریکا دفاع وزارت پر دې غور کوي که چېرته کابل یا د افغانستان یو بل مهم ښار د طالبانو د سقوط له خطر سره مخامخ شي له جنګي الوتکو او بې پیلوټ الوتکو د هغوی پر ضد کار واخلي که ونه اخلي. خو نیویارک ټایمز لیکي چې تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده شوې. د لویدیز بل خبرونه بلومبورګ لیکي ترکیه وایي چې په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر د امنیت ساتنې لپاره مالي او نظامي ملاتړ ته ضرورت لري. بلومبورګ لیکي ترکیه د ناټو له نورو متحدانو غوښتي دي چې په دې برخه کې مرسته ورسره وکړي. په دې مطلب کې وړاندې راغلي دي چې تمه ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د ناټو د سرمشیزې ترڅنګ د دوشنبې په ورځ په بروکسل کې په دې اړه خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو او د ناتو د نورو غړو هیوادو سرتیری له افغانستان په وتو دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل دي چې ټول نړیوال ځواکونه به د سپتمبر تر 13 له افغانستان ووسی. نیویارک ټایمز په روسیې کې د پوځي چارواکو په وینا خبر ورکړی چې شایي د جولای تر نیمایي پورې د پوځیان له افغانستان ووسی، خو امریکا به خپل ډیپلوماتیک ماموریت په افغانستان کې خوندي کړي چې د دې لپاره په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر امنیت مهم ګڼل کیږي. تر دې مخکې د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ ویلي وو چې په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر امنیت ورته مهم دی. د ترکیې ډیلی سبا ورځپاڼې هم په دې اړه مقاله خپره کړې ده. د انګلیسي ژبې ورځپاڼه د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوشوغلو په وینا لیکي چې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت په اړه به د متحده ایالاتونو په ګډون له خپلو متحدانو سره خبرې وکړي. چاوشوغلو زیاتوي چې هیڅ هیواد په یوازې توګه دې مسؤلیت ته غاړه نشلي. ډیلی سبا لیکي انخرې وړاندیز کړی دی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر بشپړو وتلو وروسته به د حامد کرزي د هوایي ډګر د امنیت په برخه کې مرسته وکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا او برتانیا مشرانو په خپل لومړنۍ مخامخ لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او ژورتیا ژمنې وکړې. ولسمشر جو بایدن او صدر اعظم بوریس جانسن د جی 7 یا اوو صنعتي هیوادونو له غونډې مخکې پرون برتانیا کې سره ولیدل. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور جزئیات له اسدالله لودین اورو.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن لیواله دی چې له دوی سره د اقلیمي بدلونه نیولې تر کوید 19 او امنیت په ګډون پر یو شمیر مسئلو کار وکړي. جانسن له برتانیا سره د بایدن د همکارۍ لیوالتیا د تازه هوا له یوې لوی سا سره تشبیه کړه. جانسن د امریکا له ولسمشر سره تر ملاقات وروسته وویل خبرو یې نږدې یو نیم ساعت دوام وکړ او په ګډه سخت کار سره کوي.
موږ پر ګڼ شمېر موضوعاتو خبرې وکړې. دا ډېر په زړه پورې دي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې او خپله د بایدن خبرې واورېدل سي، ځکه ډېر کارونه دي چې دوی غواړي په ګډه یې له موږ سره ترسره کړي، له امنیت نیولې تر ناټو او اقلیمي بدلون پورې. دا په زړه پورې ده. دا د تازه هوا یوه ساه ده. دوی غواړي ډېر څه په ګډه ترسره کړي.
جو بایدن په دې پیغام سره اروپا ته راغلی چې خپل اروپایي متحدانو ته یو ځل بیا د امریکا د باوري ملګرتیا ډاډ ورکړي. دای غواړي د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د تګلارې خلاف بهرنۍ پالیسي ولوبوي، ځکه د ټرمپ تګلاره پر دې ولاړه وه چې لومړی امریکا ده. جو بایدن له بوریس جانسن سره تر ملاقات وروسته اعلان کړی چې متحده ایالات به نیم میلیارد دوزه د کورونا واکسین اخلي او کمایده هیوادونو ته به یې د مرستې په ډول ورکوي. بایدن ویلی دوی دا کار د دې لپاره کوي چې د خلکو ژوند خوندي کړي. د ده په خبره امریکا غواړي چې د واکسینو تولید ځای ووسی، لکه څنګه چې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د ډیموکراسۍ تولید ځای و. بایدن او جانسن د اوس سترو صنعتي هیوادونو یا جیوو هیوادونو د سرمشریزې په درشل کې سره کتلی دي. ټاکل شوې دا سرمشریزه نن د جون میاشتې په 11مه نیټه ترسره شي چې پر بایدن او جانسن سربیره پکې د 5 نورو هیوادونو کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان مشران برخه اخلي. بایدن او جانسن د خپلو لیدو کتو پر مهال د اتلانتیک یو نوی منشور هم لاسلیک کړ. دا منشور اتیا کاله مخکې د امریکا د 23 ولسمشر فرانکلین روزویلټ او د بریتانیا د پخوانی صدر اعظم وینستون چرچل د هیلو او ژمنو پر اساس جوړ شوی دی. دغه سند هغه ننګونې تعقیبوي چې د چین او روسیې په څیر هیوادونو لخوا د آزادې سوداګرۍ، بشري حقونو او نړیوال نظم په وړاندې راولاړیږي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانی او دریا کندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت د سهارت نیمې شوې، ورزو لاندې خبرونه ته
د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن وایي د دوی پاوز مخکې له مخکې د افغانستان له بهره په دغه هیواد کې محاربوي او نظارتي عملیات پیل کړي دي. آستن دا خبره پرون پنجشنبه د سنا مجلس استماعي غونډې ته وکړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د افغان دولت مرکچیانو د سولې د خبرو په ګړندي کولو بحث کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو خبره پاڼه کې ویلي د علي د کاتب پرون پنجشنبه د قطر پلازمینه دوحه کې وشول. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخارش کمیشن لسوالۍ کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایی برید کړی دی چې په پایله کې اته طالبان وژل شوي. د پروان مسؤلین وایي وسلوالو د کابل پروان پر لویه لار د عامې روغتیا وزارت یو چارواکی په ډزو وژلی دی. ټاکل شوي د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن ماخوستن د عمان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتلی بالر راشد خان بیګا د پاکستان په سوپر لیګ کې 15 لوبغاړي وسوځول او د لوبې غوره لوبغاړی شو. هغه پاکستانی ملانی ولشوی چې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی ته د مرګ واخ کړی وو او د دومیان تارل په نوم هغه فرانسوي وګړی چې په څلورو میاشتو زندان محکوم شو چې خپل ولسمشر ایمانوئل ماکرون یې په څپېړه وهلی وو. لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شئ دا خبرونه په تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولې. دوی منیمای پیلو په دوی منیمای کې به وړاندې دوه ونیس پروګرامونه درته خپور کړو. د نیمه نړۍ او کورکلی پروګرامونه خو تر هغه مخکې ورزو خوست په خوست کې د پانتون فارغان وایي چې دولت باید دوی ته د ماسترۍ زده کړو موقع برابر کړي او همدارنګ د کار په لټولو کې ورسره مرسته وکړي.
په خوست کې د پانتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو فارغان له افغان حکومت غواړي چې دوی ته په حکومتي او خصوصي سکتور کې د کار کولو زمینه برابر کړي. فارغان وایي اوس ډېرې ګمارنې په واسطو خپلوي او پیسو کې که کوم کس دا ونه لري نو نشي کولای چې ځان ته د خپل مسلک او وړتیا سره برابره دنده پیدا کړي. د پوهنتون فارغانو یاد سرګندونی د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې څخه د شاوخوا 2500 نجونو او ځوانانو د فراغت جشنوارې په څنډه کې آزادۍ رادیو ته وکړي. د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي فارغ التحصیل نورالله نوري وویل
زه باید یا ماسټري وکړم او یا هم یو ښه دنده ترلاسه کړم. خو ولې له بده بخته چې په خوست د ځوانانو لپاره دواړه ډېرې ستونزمنې دي. که ماسټري کوي هم په خوست کې داسې زمینه سازي د حکومت لخوا نه کیږي او نه هم کوم خصوصي پوهنتون موجود دی. او کچیر بیا وغواړي چې زه باید یو ښه دنده په خپل بش خپله برخه کې ترسره کړم ولې له بده برخه بیا هم دلته یو څه ستونزې زیاتې دي یا د پیسې یا وسطې یا نور مسایل هغه ډول چې ته وغواړې دنده هم نشي ترلاسه کولی.
د اقتصاد پوهنځي فارغ التحصیل اسماعیل قادری هم وایي دوی په دې خوشاله دي چې د پوهنتون څلور کلنه دورې پای ته ورسېده. خو دې ته اندېښمن دي چې دولت کې د دې ځوانانو د جذب لپاره گنجایش نشته.
ډېر د خوشاله ځای ده چې موږ یو څلور کلنه دوره پای ته ورسوله. خو خپه بیا په اندېښنې را موږ سره پدې دي چې دولت زموږ د فارغ التحصیل محصلانو هیڅ کوم گنجایش نه لري. مو کوس خلاصو د غصب ګرځو ولې چې مونږ دولت کاری فرصتونه مونږ نه لري چې مونږ ته کاری فرصتونه برابر کې مونږ وظیفه وکړو مونږ د وطن د خلکو خدمت وکړو. مونږ سره په دې برخه کې ډېر اندېښنې دي.
د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسه اجرایی مسؤل نظیف الله نظیف وایي فارغان باید په دې زده کړو بستنه ونه کی بلکې هڅه دی وکړي چې تر ماسترۍ او پی ایچ ډی پورې زده کړي وکړي.
د دوی څخه مجدي هیله دا ده چې همدې لسان سره بسنه ونه کړي بلکې وړاندې د مسترې پی ډی ته هم لاړ شي. په هر اداره کې چې دوی غواړي چې کار وکړي جدي د فساد مخه ونیسي تر څو زموږ وطن په مخ لاړ شي.
بلخوا د خوست چارواکي د محصلانو دواړه غوښتنې پر ځای بولي او وایي ولایتي اداره دې دواړو مسایلو ته متوجه ده او دا ستونزې د مرکزي حکومت له چارواکو سره شریکې کړي دي. خوست والی محمد کټوازی ویل دوی دلوړو زکړو وزیر سره خبري کړي او په نږدې وخت کې به شیخ زاید پانتون کې د پښتو ادبیاتو د ماسترۍ پروګرام پیل شي. محمد کټوازی د کارموندنې په برخه کې ستونزې مني خو زیاتوي چې خصوصي سکتور ته د ودې لارې به تحصیل یافته ځوانانو ته کارموندنه وکړي.
دا واقعاً دولتي ارګانو کې کار کوم د موږ کوشش کوو چې خصوصي سکتور ته پرمختګ ورکو مخ لړ شي او ځوانانو ته د کار زمینه برابر.
په خوست کې د شیخ زاید پانتون سربیره د پامیر طلوع آفتاب احمد شاه ابدالي او دعوت په نوم څلور د لوړو زده کړو موسسې او لسګونه نور د نیمه لوړو زده کړو مرکزونه فعالیت لري. خوست کې هر کال خواوشا څلور زره کسان د پوهنتونونو او نیمه لوړو زده کړو موسسو څخه فارغیږي چې ډېره کمه برخه یې حکومتي او خصوصي سکتور کې دندې ترلاسه کوي او ډېری نورې کار او بوختیا نه لري.
نیما نړۍ
سره د میان خلې امر باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو ښځو ته د انتخاب حق نه ورکول دي. په افغانستان کې یو شمېر نارینه د ښځو خوخه د کور او آن د هغوی په شخصي ضرورتو کې هم اړینه نه بولي. دلته اکثره نارینه خپلې ښځې بازار ته نه بیایي، کرایي کور په خپله نیسي پرته له دې چې اولې خپلې مېرمنې ته وروښيي. خو د ګډ ژوند په چارو کې کتل یو لوری تصمیم ونیسي او پرېکړه وکړي، دا به مقابل لوري ته څومره د منلو وړ وي.
بیا مې هغه نه خوښېږي، په زړه مې نه ورته جړا مې راځي. خو څه وکړم
که نارینه او ښځه د کور په چارو کې خپلې مشورې سره شریکې کړي او ګډې پرېکړې وکړي، په ګډ ژوند به یې څومره مثبتې اغېزې ولري.
دغه د مشورې کولو په اساس خپله دغه مېرمنې ته یو قسم د ژوند کولو ترقی خوشحالي احساس ورکول کېږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خپرونه کې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
چې موږ کډه ویوړه چې ګورم چې ښه دومره خزنده پکې د مچان د میږي او ځمکې سره یو برابر ده، او یوونه پکې ده چې د هغې لاندې کینو لوښي مینځو، نو د هغې نه کله چینجي لویږي، کله ماشې لویږي، کله مچۍ لویږي. یو رقم ته ده د دیوالونه خراب ده، ناوې ټول بندي، بامونه خراب دي. خدې په خپله تبه واخېست، اوس په خیمانې اووه زره روپۍ کرایي ده او په دوه روپۍ نه درې کوټې دي.
دا ګلبي بيوچی په کرایي کور کې ژوند کوي. هغه وایي د استوګنی کور یې زیات مشکلات لري، ځکه چې د کور د نیولو نه مخکې د کورنیو نارینه وو هغې ته کور نه وو ورښکاره کړی. ښایسته بله ښځه ده چې وایي د جامو د انتخاب لپاره یې میړه بازار ته نه بیایي. د هغې په خبره میړه یې دی او اولادونو ته یې په خپله جامې راوړي او دوی مجبوره دي چې هماغه ومني.
خو که زما خاوند چې زه ډېر تریخ